سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. نن پنجشنبه د حمل ومه چې د مارچ له 28 سره سمون خوري. ازادي راډیو ته غوږ یاست، پام کوي د دې سات خبرونو ته. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 15.2 درجې و نن د افغانستان ځینې سیمې لړزولې دي. د هند د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې مرکز د افغانستان په شمال لویدیځ کې تر مځکې 130 کیلومتره لاندې بللی دی. د افغانستان په شمال لویدیځ کې د هندوکش د غرونو په لړۍ کې ډېرې زلزلې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا ویلي، که څه هم په افغانستان کې پاتې شوې وسلې زړې شوې، خو امریکا یې ممکن د بیرته ورسپارلو غوښتنه وکړي. ټرمپ د ښځو په اړه په یوه غونډه کې بې له دې چې د چا نوم واخلي ویلي، افغانستان ته یې میلیاردونه ډالر ورکړي او ممکن هغه بیرته ورڅخه وغواړي. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم څو ځلې ویلي چې له امریکا څخه پاتې شوې وسلې به له طالبانو څخه بیرته وغواړي. د دغو وسلو ارزښت 2 میلیارده ډالره بللی، خو طالبانو ویلي چې د امریکا څخه پاتې شوي وسلې د غنیمت مال ګڼي او هیڅ چاته به یې ورنه کړي. د بشري حقونو د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې نن پنجشنبه وویل، پاکستان باید د بشري حقونو بلوچ فعالان فورا خوشي کړي او د سوله ییزو مظاهرچیانو پر ضد خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. کارپوهانو ویلي چې دوی د تیرو میاشتو په لړ کې د بلوچ فعالانو د نیونو او جبري تریتم کېدو راپورونه له ژورې اندېښنې سره یو ځای څاري او د وروستیو ورځو تاوتریخجنو پیښو د دوی اندېښنې لا زیاتې کړي دي. کارپوهانو د پاکستاني پولیسو لخوا د بلوچانو د پیوستون کمیټې پر ضد اقداماتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. کمیټه د اقلیت بلوچ ټولنې د حقونو دفاع کوي. د اقدامات وروسته له هغه شدید شول چې د 2015 کال د مارچ 14 د بلوچ بیلتون پالو لخوا پر یو مسافر وړونکي ریل ګاډي برید وشو. تر دې برید وروسته د بلوچانو د پیوستون کمیټې د بشري حقونو څو نامتو فعالان د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې لخوا نیول شوي یا جبري ورک شوي دي. د اروپایي اتحادیې له لوري د روسیې پر مایع ګاز د بندیزونو له نافذېدو وروسته افغانستان او منځنۍ آسیا ته د دې ګاز صادرات زیات شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې په تیرو 2 میاشتو کې افغانستان ته د روسیې مایع ګاز صادرات 25% زیات شوي او 1000 ټنو ته رسېدلی دی. رویټرز راپور ورکوي چې اروپایي اتحادیه تیر کال پر روسیې د مایع ګاز البته دغه مایع ګاز صادرات یې محدود کړي دي، چې لامل یې افغانستان ته د دې محصولاتو صادرات زیات شوي. دغه بندیزونه د پولنډ له لورې وړاندیز شوي وو چې د روسیې د مایع ګاز له لویو واردونکو څخه ګڼل کیږي او په ډسمبر میاشت کې عملي شول. مایع پټرولیم ګاز چې پروپان او بیوټان پکې شامل دي، عموما د وسایطو د سون، د کورونو د تودوخې او د نورو پټروکیمیاوي محصولاتو د تولید لپاره کارول کیږي. د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وتلو لپاره د مارچ 1 ضرب الاجل تمدید نکړي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په یو غونډه کې وویل چې حکومت په د مارچ 1 ضرب الاجل په کلکه عملي کړي او غیر قانوني کډوال به هیواد وباسي. تر دې وړاندې اسلام آباد د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې وه چې په اسلام آباد او پنډی کې د میشتو افغانانو د پات کېدو موده وغځوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټی انټرنیشنل د پاکستان حکومت غوښتي چې د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنولو پلان بیرته واخلي. په بدخشان ولایت کې د شکی او نسی ولسوالیو ترمنځ مواصلاتي لارې د واورې د خویدو له امله بند شوې دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ریاست مشر محمد اکرم اکبری ویلي دي چې لاره بند شوې ده. د طبیعي پیښو پر وړاندې دغه اداره تر اوسه د واورې خویدو د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د پتاسیال کې چې دا وپیژندنې اداره د روانې اونۍ لپاره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د باران او واورې د ورېدو اټکل کړی دی. تو بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندویو فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو 3 میاشتو کې زیات شوي دي. د دې راپورونو موندنه ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قوانینو تطبیق د اقتصاد وزارت له لورې د ښځو پر کار محدودیتونه او د نړیوالو مرستو په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د کومکونو کمیدا سبب کېدای شي چې ډېرې ښځې په نادولتي موسسو کې دندې له لاسه ورکړي. دا ارزونه د بشرپال غبرګون لپاره د جنسیت کاري ډلې او د دوستانه لاسرسی کاری ډلې لخوا چې د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې سره همکاري لري ترسره شوې ده. اروپای اتحادیه له خلکو غوښتي دي چې لږ تر لږه د درې ورځو لپاره خوراکي توکي، اوبه او نور ضروري شیان ذخیره کړي. اروپای اتحادیه د چهارشنبه په ورځ د دې اتحادیه د غړیو هیوادونو له 350 میلیون وګړو څخه وغوښتل چې لږ تر لږه د درې ورځو لپاره د خوړو، اوبو او اړینو توکو ذخیره ولري. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې اروپایي اتحادیه د امنیتي تدابیرو د بیا ارزونې په حال کې ده. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې اروپا باید د خپل امنیت لپاره لا زیات مسؤلیت په غاړه واخلي. د اروپایي اتحادیه چارواکي وایي چې جګړې، سایبري بریدونو، اقلیمي بدلونونو او ناروغیو د ممکنه بحران د رامنځته کېدو خطر زیات کړی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د راتلونکو اونۍ څخه به د وارداتي موټرو او سپکو ټرکونو تعرفه 15% لوړ کړي. د اروپایي کمیسیون مشر دا پریکړه غندلې، ویلي دي چې دا تعرفه د کاروبارونو لپاره زیان رسوونکې ده او د مصرفونکو لپاره که په امریکا کې وي او که په اروپایي اتحادیه کې لا بدتر ده. بیا هم خره غلس فرشته سه حاکم په دې خبري مجله کې مو هرکلای کوم. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي چې د بودیجې د کمښت له امله یې د ماشومانو د خوړو ځواکۍ د مخنیوي پروګرام درولای دی چې په دې اړه خلک اندېښنې لري.
جام جاور ور ما څنګه یې جام هغه ورکړي هغه خلاص شي دې څه نه جوړه اوس چې دا د درې میاشتې لیمیت نه وتللی و.
او دا هم واوري چې اختر رانژدې کیږي او د اختر رانژدې کیدو سره د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې د سوداګرو غواړو چې د لوبو په سامانونو کې جنگي وسایل وارد نکړي.
خاصه توګه چې د اختر شپې ورځ را روان دي د ملي تجار او هغه څوک چې د لوبو سامانونه شام یا واردوي یا بازار ته را منځته کوي دوی مسؤلیت هم زیات دی.
وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم شته تر پایه مو ملتیا غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی خبرداري ورکوي چې د بودیجې د کمښت له امله ښایي د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي او د درملنې پروګرام تر مې میاشتې پورې ودرول شي. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي دي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حیاتي خوراکي مرستو د دوام لپاره د خوړو نړیوال پروګرام 550 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي وایي چې ماشومان یې لا هم د درملنې لپاره ارتیا لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بودیجې کمښت په خوارځواکۍ د اخته افغان ماشومانو په درملنه هم سیوری وغوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی خبرداري ورکړې کده د ادارې بودیجه تامین نشي نو خی افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر می میاشتې پورې ودرېږي. دبليو اف پی په یو راپور کې ویلي چې د دې ادارې مشر سندی مکن د چهارشنبې په ورځ پاریس کې د ودې لپاره تغذیه په نوم د څلورم کانفرنس په درشل کې د بیلابیلو هیوادونو استازو ته ویلي د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام اړ شوی چې سخت انتخابونه وکړي، لکه مخنیوي ته د لومړیتوب ورکولو پر ځای درملنې ته لومړیتوب ورکول او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې هم دا پروګرامونه ښایي تر می میاشتې پورې ودرېږي. د دبليو اف پی د معلوماتو له مخې دوی د 2015 کال لپاره د شپږ 500 هیوادونو 10 میلیونه میندو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دوی زیاتوي چې د جګړې، اقتصادي بېثباتۍ او اقلیمي بدلونونو له امله په ټوله نړۍ کې د خوارځواکۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی. راپور زیاتوي وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو چې د دبليو اف پی تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې وسنډولې، د خوړو نړیوال پروګرام له جدي مالي ستونزو سره مخ شوی. د افغانستان په اړه دبليو اف پی په یو جلا راپور کې د دې ادارې د تغذیې د برخې مشرې مونا شیخ له قوله ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حیاتي خوراکي مرستو د دوام لپاره 2.5 میلیونه ډالرو ته سمدستي اړتیا لري. هغې زیاته کړې که دا بودیجه ترلاسه نشي نو د ښځو، ماشومانو او کورنیو لپاره حیاتي پروګرامونه چې پکې بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه او ښوونځیو او د ښځو د حرفوي زده کړو مرکزونو کې تغذیه شامل دي، له خطر سره مخ کېدای شي. دبليو اف پی دغه شان ویلي دا مهال د ماشومانو د خوارځواکۍ پوښښ چې مخکې له شپږو میاشتو تر پنځه کلنۍ و اوس تر دوه کلنۍ پورې محدود شوی او امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې یوازې د اړتیا وړ نیم خواړه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي وایي د دوی ماشومان لا درملنې ته اړتیا لري. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یوې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او دوه ماشومان چې یو یې دوه کلن او بل یې لس میاشتنی دی د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخ دي وویل د دوی د سیمې کلینیک دوه میاشتې وړاندې تړل شوی. د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ اوسیدونکی شاه محمد بیا وایي خپل خوارځواکۍ زوی کلینیک ته وړي خو هغوی یې درملنه نه کوي.
دا یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې کلینیکونه ماشوم نه اخلي. وایي ښه شوی دی او زر نو دلیلونه وایي. نه پوهېږم ماشوم لا په لاره نه شي تللی. زما په نظر نه دی ښه شوی خو کلینیک وایي ښه شوی. له یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې درمل نه لري او له بازار یې اخلم. کلینیک ښه و، ماشوم مې هغه مهال ښه و، خوراک یې هم ډېر ښه و.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی زیاته کړې چې اټکل کېږي په 2015 کال کې 3.5 میلیونه کوچني ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخ شي. سربیره پر دې 1.2 میلیونه امیندوار او شیدې ورکوونکي میندې له خوارځواکۍ کړېږي او سمدستي طبي درملنې او تغذیوي ملاتړ ته اړتیا لري. د یادونې ده چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایوي فرمان په صادرولو سره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. هغه ویلي چې د دغو مرستو بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یو چا وایي تر 2015 کال پورې به شاوخوا 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
بیا هم خراغلاست دا نړیوالو مرستندو یا ادارو او د یو شمیر ټولنو د ټول پښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د ښځو د بشرپاله فعالیتونو پر وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. د دې ټول پښتنې پایلې چې پرون د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې لخوا خپرې شوي دي ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د طالبانو د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار کولو نوي محدودیتونه او د نړیوالو مرستو کمی د لامل شوی چې غنی خزی خپل دندې له لاس ورکړې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې چې د یادو لاملونو له امله خپل دندې له لاس ورکړې وایي له سختو شرایطو سره مخامخ دي. په دې حکله دغه راپور ته غوښی برتره ګرځو.
په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودیدو په اړه د اندېښنې په دوام د یوې ټول پوښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. دا ټول پوښتنه د بشرپالنه د جنسیت په ځواب کې او بشرپاله لاسرسي کاري ډلو لخوا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې په همکارۍ د 208 سازمانونو په ګډون چې د ملګرو ملتونو ادارې هم پکې شاملې دي شوې او د مارچ په 16 د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خپره شوې ده. په ټول پوښتنه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د طالبانو د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار نوي محدودیتونه او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د مرستو کمیدل لامل شوي چې ډېری ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې نظر پوښتنې له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو د کار کولو وړتیا 25% راکمه کړې ده. د ټول پوښتنې 50% ګډونوالو ویلي له محرم پرته د سفر بندیز، د حجاب سخت مقررات او بانکي حسابونو ته د لاسرسي محدودیتونه د ښځو لپاره بشرپاله فعالیتونه ستونزمن کړي دي. دغه شان دا هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو د نادولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دغه شاند هم پکې راغلی چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو په نادولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو په ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د یوې نادولتي مؤسسې پخوانی مسؤولې کریمې رحیمیار ازادي راډیو ته وویل د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ د مرستو بندېدو له امله د دې په ګډون لسګونه ښځې بېروزګاره شوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه پروژې چې د یو سی آی ډی لخوا تمویل کېدې لغوه شوې او کومو ښځو چې زموږ سره یې کار کوه ډېرې زیانمنې شوې، ځکه چې ډېرې یې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې. ځینې ښځې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وې، ځکه چې میړونه یې بېکاره وو. اوس ټول بېروزګاره دي.
خاطره بلها غ افغان میرمن د چلل سکلونو راهیسې کابل کې یو نه دولتي مؤسسې سره کار کولو. نو موري وای د طالبان حکومت محدودیتونو له امله له یو کال راهیسې وزګاره او سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
کله چې مې وظیفه درلوده زموږ اقتصادي وضعیت ښه و. د کور کرایه مې ورکوله، د اوبو او برېښنا پیسې مې پرې کولې، خو اوس چې بېکاره یم اووه میاشتې وشوې چې د کور کرایه مو نه ده ورکړې. موږ د خلکو پوروړې شوي یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان تر واکمنېدو وروسته ښځې ډېری دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او په 2022 کال کې یې په نادولتي مؤسسو کې هم له کار کولو را وګرځولې. خو له دې سره هم یو شمېر ښځینه کارکوونکي نادولتي مؤسسو سره له کوره په آنلاین بڼه کار کوي یا هم له محرم سره خپلو دندو ته ځي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان پر بنسټ چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې، یو شمېر نادولتي مؤسسو په افغانستان خپلې چارې درولې چې ګڼو کارکوونکو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ښاغلی ترامپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو بیوروکراسي زموږ له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع ده. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ته خبرداری ورکوي چې د غزې ځینې برخې به ونیسي. له بلې خوا د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وویل چې پوځ به ډېر ژر په پوره قوت د غزې په نورو سیمو کې عملیات وکړي او د تخلیه نورې لارښوونې به واستوي. د اسرائیل پوځ د غزې د ځینو سیمو له اوسیدونکو غوښتي چې له خپلو مینو ووځي. په دې هکله دغه تفصیل راپور
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو خبرداري ورکړی چې چیرته حماس وسلواله ډله پاتې اسرائیلی برمته خوشی نکړي د غزې ځینی برخې به ونیسي. امریکا او اروپای ټولنه حماس تر هغه راډله غړي. نتانیاهو د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته ویلي په هر اندازه چې حماس د برمته له خوشی کېدو ډډه وکړي په هم هغه اندازه به اسرائیل پرې فشار زیاتوي. لوړاندې د اسرائیل پوځ ویلي وو د برمته له ډلې څلور دشتنه خوشی شوی دي. نتانیاهو په داسې حال کې د غزې د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو خبره کوي چې په سلګونو فلسطینیانو د سه شنبه په ورځ په پراخو لاریونونو کې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوله. نتانیاهو په پارلمان کې وویل هر څومره چې حماس د دوی د برمته شویو کسانو له خوشی کولو ډډه وکړي په هماغه اندازه به فشار پرې زیات کړي. د زیاته کړه په دې فشارونو کې باید د ځمکو نیول او نور اقدامات شامل وي چې نه غواړي اوس یې توضیح کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 2023 د اکتوبر په 1 د حماس د برید په مهال له 215 برمته شویو کسانو څخه 85 تنه لا هم په غزه کې ساتل کیږي چې له دې ډلې څلور دشتنه د اسرائیلي پوسټ په وینا وژل شوي دي. حماس د چهارشنبه په ورځ په خپل بیان کې وویل هر ځل چې اشغالګر یعنی اسرائیل هڅه کوي خپل اسیران په زور خلاص کړي هغوی په تابوتونو کې بیرته ستنې شي. دغه ډله زیاتوي دوی هر ممکن کار کوي چې برمته ژوندي پاتې شي، خو د اسرائیل بمباری د هغوی ژوند له خطر سره مخامخوي. له بلې خوا د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وویل چې پوځ به ژر تر ژره په پوره قوت د غزې په نورو سیمو کې عملیات وکړي او د تخلیه نورې لارښوونې به واستوي. ساعتونه وروسته د اسرائیلي پوځ ویاند اوی خای ادرائی د غزې شار او شاوخوا سیمو اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری ورکړ. نوموړی په ایکس یا پخوانی ټویټر کې ولیکل تر هغه ډلې بیرته د غنی ګونی سیمو ته ستنیږي او له همدې ځایه راکټونه توغوي. د حماس تر واک لاندې د غزې د عامې روغتیا وزارت وی د 2023 کال له اکتوبر راهیسې په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له کبله 50,000 کسان وژل شوي دي. دا شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. له خبرونو ور اخوا
د اختر پرانیک د کیدو سره د ماشومان او د حقونو یو شمیر فعالان له سوداګر غواړي چې د لوب په سامانونو کې ورته جنگي وسایل وارد نکړي. دوی ټینګار کوي چې دا شن وسایل په مستقیم او غیر مستقیم ډول ماشومانو کې تاوتریخوالی روزي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په دې اړه یې پالیسۍ ته اړتیا ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند هم په همدې هکله ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو زموږ همکار کوشش کړی دی چې په دغه برخه کې د افغانستان له ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړي چې د اختر په وخت کې د دوی توقع او د دوی غوښتنې څه دي. په دغه راپور کې واوري
په افغانانو کې دا خبره ډیره عامه ده چې روزه د لویانو خو اختر د ماشومانو دی. ماشومان د اختر په ورځو کې له لویانو اخترای ترلاسه کوي، ملت ځایونو ته ځي، ټالونو کې ځانګي او د لوبو سامانونه اخلي. اوس چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د ماشومانو د حقونو یو شمېر فعالان له سوداګرو غواړي چې دوی ته د لوبو په سامانونو کې جنگي وسایل وارد نه کړي. د ماشومانو د حقونو فعال او مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرک ازادي راډیو ته وویل
باید داسې وسایل ماشومان ته برابر شي چې هغوی ته د تاوتریخوالي هغه زمینه څه مستقیم او څه غیر مستقیم هغه برابره نشي. نو چارواکي هم په دا کې مسؤلیت لري، د ماشومانو میندې او پلرونه هم مسؤلیت لري، په خاصه توګه چې د اختر شپې ورځې را روانې دي، د ملي تجار او هغه څوک چې د لوبو سامانونه شان یا واردوي او یا بازار ته رامنځته کوي، دوی مسؤلیت هم زیات دی.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکر هم وایي له رواني اړخه دا شان وسایل د ماشومانو په ذهن ډېر منفي اغېز پرې باسي.
دا د ماشومانو پر روان باندې ډېر بد اغېز کوي، ځکه چې د ماشومانو مغزه لکه یو سپین کاغذ دی. که موږ په کې د تاوتریخوالي خبرې ولیکو، تاوتریخوالي ته به په راتلونکي کې مخه کوي، او که مهرباني خبرې ولیکو یا مهربانۍ نه ورسره کار واخلو، نو په راتلونکي کې به هم دوی همدغسې مهربانه خلک وي.
دا یوازې د ماشومانو د حقونو فعالان نه دي، دا افغانانو هم همدا غوښتنه ده. د زابل ولایت اوسیدونکي عادل د ازادي راډیو له ځوان فکر خبرونې سره په اړیکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې د وسلو په واردولو بندیز ولګوي.
ما د امارات د وزیر تجارت څخه خواهش لرم چې د پاکستان او د چین او د دوه ځایو څخه دغه مسلې ټوپکان بند کړي، د اختر څخه باید چې دغه واردات نه کړي، دا ټول باید چې بندیز سر ولګي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي په دې اړه یوې پالیسۍ ته اړتیا ده. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
واقعا چې اطفال چې ماشومان دي هغه په جنگی روحیه باندې باید ونه روزل شي، او د دې واردول باید بند شي او ورته اجازه ورنه کړل شي. دا ښه کار دی، خو دا د هر ملک په پالیسۍ پورې اړه لري. نو د دې لپاره یو پلان ضرور دی، د دې لپاره یو راهنمود ضرورت دی، د دې لپاره یو طرز کار ضرور دی چې امارت اسلامي ورته ونیسي خبروي.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په تیر جمهوري نظام کې هم د دې وسایلو په واردولو بندیز لګیدلی و، او ګمرکونو ته دنده سپارل شوې وه چې د دې مخنیوی وسي. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی، خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغېز پر ځای د جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
وایي ساده او روانه جبه.
او که چیرې مډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو زور مډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
خبرونه ته به هم خره غلاست تر وسه پورې مو چې کوم راپورونه واورې دلغه راپورونه البته د ماتن پر ډول کول شي زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم ولولې او غواړي زمونږه ویډیو خبرونه وګورئ نو کول شي زمونږ په سوشل پاڼو کې او یا هم ټولنیزو پاڼو ته ورشي او هلته زمونږه خبرونه لیدلای شي که غواړي چې مونږ سره خپل نظریات شریک کړي زمونږ د واتس اپ پر شمیرې او یا هم زمونږ په ټولنیزو پاڼو تاسو خپل نظریات مونږ سره شریک کولای شي. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته په داسې حال کې چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي د پلازمینې کابل او ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د اختري خوړو د اخیستلو توان نه لري خو یو شمېر نور بیا وایي چې ډیری د خوراکي توکو کورونو کې جوړوي چې په خبره یې هم خوندور راځي او هم صحي دي او هم ورته ارزانه پریوزي. د ټولنیزو چارو پوهان بیا وایي دا حتمي نه ده چې یو څوک په هر وضعیت کې اوسیږي او هر څنګه چې وي دا تیاری وکړي بلکې ټینګار کوي چې میلمانه خواړه نه د کوربنو مینه غواړي. په دې حکله دغه جالب راپور
دا چې اختر را نږدې دی هغه خلک چې کاروبارونه لري پیسې لري نو هغوی به د کور دپاره میوه هم واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفق وه شفق وایي خو ده تر اوسه د اختر لپاره خواړه خوږه هیڅ هم نه دی اخیستي ځکه وس یې نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستي ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم او د نورو کلونو نه سږ کال اختر ډېر داسې زمونږ د پاره بې خوند دی چې څوک پیسې لري هغه د پاره ښه دی.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي زرمین ګل هم وایي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي
داسې بې وزلي ده د کور سرپرست هم زه خپله یم اختر هم را روان ده نو کلچې شته او نو وچه میوه شته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډیری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي چې په خبره یې هم ورته اقتصادي پریوزي هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګر اختر کې خجوري ګوشي پیل او کلچې پخو پدی پخو چې خو مزه هم خي او بازار کې ډېر قیمتي ده ځانه تمام چا وسنه کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي فریده بل هغه میرمن ده چې وایي د اختر لپاره خوړه خوږه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځان ته کلچې پخې کوم خپل کورنۍ ته دوستان مې ډېر خوښوي او ما هیڅکله د بازار نه کلچې شیان نه دي اخیستي اختر میوه مې نه ده اخیستې په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپله همیشه پخه کړم هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده. خسیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خواړه چې د مری ګل او فریدی په شان ډیری افغان میرمنې په خپلو کورونو کې چمتو کوي. د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمي دود بدل شوی چې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایي نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو څه نه یو څه وکړي خو که توان ونه لري نو بیا دوی پرواني لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده پکار. وایي تورتوتان لتا قربان مهمه دا ده چې د زړونو خوښي واوسي مینه واوسي اخلاص واوسي صداقت واوسي.
په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته بېوسي او بېکاري په ساری ډول زیاته شوې ده چې له امله یې له دودونو او ځنګلونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ شاوخوا 48% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دروژې رنگونه.
السلام علیکم په خیر سره جوړې سلام پاک مو ستلو مو جوړ شه پاره ولایت خبره کوم الحمدلله پاره ولایت خموږ بس به خیر ازي روزم شو په خیر تیریږي او هوا هم شو سره په نه کده ورځم لندې دي کوم قیمتي هم نسته کوم ستونزه او مشکلات نسته.
روجا په یو ډیره ښه او خوندوره آرام فضا کې ده خو متاسفانه چې دلته د بیو د لوړوالي مشکل شتون لري. ټول خلک غواړي تر سوبه کم شي او خپل هغه ورځنی وسایل یا کوم خوراکي توکي چې دي په اسانه لاس ته راوړي.
روژه و ډیره مبارکه میاشت ده، موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو او د غریب کورنیو سره مرسته وکړو. دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړې ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو.